چیری او داخل یا یو دغه به درلو د خزانه گاکا خټینه هغه کی به واچ ولا و به ساتله دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې هغه وخت کې پیسې کم وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتله او کل لک شانت پیسې کوم کورو کې زیرمه کېدلې دغه سپ دغه ډول باندې په دغه سی انانوي ډول یک د مشرانو څخه چې دوی ته دغه سی پاتې او د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لک شانت به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی بیا چې پیسې لک را پیدا شوې ښځو په څومره خواري ګټلې
چې پیسې یو څه ډیر شولې او خزي خپل په کاروبار شولې خپل د ګټي وټې سولې په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو یا په فرض مثال چرګان به وساته لاګي به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به خرڅوله کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅوله ځان ته به پیسې زیرم کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو دا غنه به لګه مګه دی خو اخو به سره برابر کړلې زیرم به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چغې تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هرڅه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی یعنی سر زر به رانی ولا چې پیسې می بي ځای لار نشي په تلابه باندې شي تلابه پروتي راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماش او تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابله سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار د پاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسې چې اوس خونو زکولای سم زما درې خپل لورګان می دي دوه می ګورګان دي دوه می د یور ګورګان دي دوه می د اندرور لورګانی دي دا ټول تکزه ټکور رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړ کم دغه غاړي چې پنځله شل دانه غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیره پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیل بل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید د یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړی دي زحمت یې ستلې زیار یې ستلې خپل تر لاسه کړی دي نو باید ساتلو ځای هم ورته معلومي بیا به یو چاته ورکول یو اعتباری کاسته فرض مثال ورورې یا لیوار یا د کاکا زوی یا یا وراره یا زوم فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصرف او هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغه نه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچو بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسی که ګټه راکې کې نه راکې تر ګټه دې زتیرم چې ما په سر پیسې مقصد ورک نسی پیسې به می در سره بل اخر خزو هم په دې باندې پوسو چې بانکونه شته او بل ټولنه کې دا هرڅه مرواج اسوله دوی هم ځان سره فکر وکړي چې ولې مونږ حساب د پسنداز ونه لرو مخ خپل باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو اعلانات او شو تلویزیونو کې رادیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ هم ګټه تر لاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی نو دا یو ډول خوشبيني و د شوز د پاره او اکثره شوز چې لاړ خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ چا چې په نقدي درلود لا هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ چا چې سر زر درلود لا هغه هم خرج کړ نقدي پیسې کړل چې دلته هم په بانک هم ګټه راتره کړئ هم خپل پیسې رای وړل په بانک کې واچوله خو داسې ټول خزو خپل پیسې بانکونو ته ورسپارله او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي نو یو ډول سکون دغه خزو ترلاسه کړل او خپل پیسې زیرم کړل په بانکونو کې
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړې
خزي چې ورغله مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅخه کوم فشارونه او چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی. موږ باید په دې ټولو پوه سو. هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاسه ورکړی و او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ چې ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح کړم. نو هغه چې ما په کار اچولې دي هغه به څنګه سي؟ یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو؟ ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې. نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو؟ نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 20,000 افغانۍ یا $200 موډلې $200 داسې به یې دغه ښځو ته ورکولې. دوی بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 20,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ سه شارې 9 کې نوبت ونیسه. عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه. د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه. سردرد چیرې په مځکه کې کینه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه. دا غځې څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخوره. مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، 20 ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي. هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه. 3 بجې 3:30 بجې نوبت تې راځي چې بیا ته $200 باسي. چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې ای کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مورانی ولې وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی. څه مو ترلاسه کړله؟
څه فکر کوئ بیا به خلک په تیرې ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د اوړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي. نو دا چیرې ښځې مني د ځان لپاره؟ چیرې په ځان دا لورینه ده؟ چیرې په ځان دا پیرزوینه ده؟ هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې مې بخي په یو زړه قبر کې اقدم نور نو په بانک کې نه اقدمه پیسې دا مخبل په غوږو اورېدلې دي چې کس د څه وویلې. نو دغه سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه 0-0 سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واخلي نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد د مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
در ګرانو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وې. دې کار ټول خلک په تېره بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د ازادي ملما
ډیر ماشوم ولې جون کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیز ته څو عمر ما د پترات نشتا، خو زما افغانستان کې ټول جون مې په کابل کې تیر شوی.
نو لمرنۍ زده کړې لیسی دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړی دی. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارینه وروسته به زلالما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله، الټم بیا علی لیسا ولستله.
او په هنتون به چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصې تم اغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه تر کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زام د خو کسانو کې شامل ما نو ماته څه په بورس راغله د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته مېش شوي او دلته مو بیا څه ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت، البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې مخاطبه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسا کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي، چیرته ډاکټر شوي، ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مونشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سوار کول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خوا خو ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مېستاوه، ما وختل یو د سرغټ بهر کې لامبو کما. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وس رسی په لوی دریاب کې ګرځا، په والا کې دی زوالی نم نه هنګا. نو ځان ته داسې محسوس کړه شو، نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زبا د تپ تاسو لکم، زبا د تب لوی دریاب ته وردانګم نو د جرمن ډیپلوم اخستون وروسته بیا مې خپل نوم ورک اریزم یو کړ د ټپ پوانزیتا او ما به سیټ واخست او دغه نو وروسته ما په خپل بیا دلته جرمني کې ټپ تاسې شروع کړ یت افغانستان ته لاړ نو شم ما جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نو وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم نو اول مې ډیپلوم واخست جرمني کې هغه نو وروسته به مې ټپ تحصیل هم په جرمني کې وکړ
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې تراشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي لیکن لدې سره سره کم نه شوه وروسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې حتی مخکې تر دې چې دې موضوع تراشم د طب برخې کې تمکې شمه تاسې په ځلونو لازالي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې که زموږ اوریدونکو ته ووایه شي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو په روغتون کې کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو څنګه
څروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ماته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي نو زما هیڅ خیال نه و چې په جرمني کې پاتې کېږم زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېږم هلته د خلکو علاج وکړم نو ما ځان سره دا چرت وو خبر دا وی چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي د زړه ناروغان په نسبت لږ وي د سږي ناروغان به لږ وي کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپل پورې طب پکاريږي نو دې لپاره به زه چرت کشم خبر دی چې دا عمومي طب ولولم بیا دا تحصیل نه وروسته نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ په عمومي برخه کې مې ځان ورسو هغه نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیستانت په اسمه کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن زیات نو هلته په رښتیا تاسې وو دا هم چې فکر وکړو چې تقریبا دوه دېرش کاله مخکې نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوږې ده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته وته کا پخې خوږې ده که زړه تکلیفات د غاښ او د سترګو تکلیف چې به وو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته نو دا شی ما ته ډېره ګټه وکړه په دې اساس باندې ما د سر نو تر خپل پورې په حساب هغه لومړنۍ ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه بیا په دې برخه کې مې پرمختګ وکړ اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کوټه الګیماین میډیسین وایي په دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې
په تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نو نه سو اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نو افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته راتلل
نو ما یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا غینه وروسته بیا د کورنۍ جنگونه شروع شول داغه وخت هم تاسو نو چې یو ډاکټر به آرام باندې هلته تلی شو او هلته کار کوي شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړ یو کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم په 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت و پرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسو څنګه
نه څروان صاحب زنو د افغانستان ته داسې فکر وکړي چې کم 50 کال کې چې زه جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دین چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېد د دې جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دین غیر بیا افغانستان ته نه امتله
یعنی بل جنازي سره تللی وینو تبن چې خوندور حالت نه و غمجن حالت و خو لدې سره سره وطن ته چې لاړې ماوی ډګر ته ورسېدې کابل خارم لډېرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کاو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر خوشحالي احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکړه افغانستان ما افغانستان او کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یوازې بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمن ته راغلم دا چې په خو به اوس سرکونه په تشو اوس نو سرکونه ډېر ډک غنګونه وا بیا چې خپل کلی خواته لاړم ما غ حالت په خانه حالت ما غ افغانستان میولې ما غ بيوزلي وا ما غ د کومزي کې یو سرک بتیر شي وي خو نور چې میو کتل بس ګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي ما غ بيوزل ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو ورسته خپل هیواد ته سي یو ډول احساس وي ور سره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران سے او څرګند چې هوا څړي باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کی دلته چې چا سره خبرې کوم ما د خبرو لري څوک نه پیږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویخته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا هیڅ چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نور ژوند مې دلته کوي نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه حالت زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به هم دا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنری به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دوه ساعته ما به ژبنی کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سس نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
ته ډکشنري چې مالک لري دا یو زره او شپاره سپانه دی راټه ډکشنري دا نو کله چې دا ډکشنري د چا په اړه وته ما ته دوستانو افغانانو ول چې را د خو ډیر ښه ډکشنري دی راځي ما دا ډیر ګټور ده او ډیر اسان ډول باندې لغات کې تشریح شي دا یوازې د سې ډکشنري نه ده چې لغات او معنا دی پکې بلکې دی کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شو چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوال نه نو په دې اساس باندې دا غي نه ورسته بیا کې نه سم لاس کالا څنګه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې دا غي نوم د جرمني ژبې اسانه زده کړه دا غي شروع کیږي د اساساتونه او پای ته رسیږي په ادبیاتو باندې چې نو مې هم اساساتونه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2020 کال په جنوري میاشت کې لچاپ را وته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنری چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي هر کله وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوی دی رسنې ته نه دکې دي او ماته د مننې لپاره ټلیفون راځي او اول راځي ایمیل مې راځي د مننې لپاره او دا چې څوک پیدا نه شو وي چې یاره دای باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن دی د ګرامر کتاب په نسبت نو دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورې د خپل جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنې خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څنګه چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمنی ډکشنری موضوع د جرمنی جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وخت کې د جرمنی جمهور رئیس یو پروفیسور او پروفیسور کویلا په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور و او هغه چې د ازما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنری دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمنی ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فدینس کرویز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی وایي بل ستر نخان دی چې پټی لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راغلی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې د بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې د ډکشنری نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي. نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی او هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خو هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس خو یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر نن پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره سیزه عموما د ډول کسانو سره کوم هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
څنګه چې ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیانو ورته وی هاوس آرټس یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسی. یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو او هغه نه وروسته بیا هر راځمه کې اول وختو کې هر دوه په با د شپې هم نو کړم او سار په خپل رنځوران ته به زاهر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار وو چې د ورځې 14 ساعته کله په 14 ساعته او کله کله وه ته داسې به وو چې زه به 18 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر ومه د کار لپاره. په دې اساس باندې ما سره نو دومره ډیر وخت نو چې ما به په ټپ برخه کې هم کتابونه لیکلی وای. نو دې لپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنی د لودله او د خوشاله معنی ماته د لودله هغه د پاره وخت پیدا ک خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شې چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادې رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمي سره البته د مراکو د لاره یعنی 15 کال پورې خو ما د ازادې رادیو سره کله په میاش کې یو ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هوندا میاش عرفته ما همکاري کوله پوره په یو سات مرکه می کولې. نو زما تی بیم راستا تر اوسه پورې تشت مرکو د لارې ولست وړاندې شوې خو ته د کتاب په باندې می تر اوسه پورې کوم شنه دی لیکل. کما دا وخت او ژوند اجازه راکا نو زه به هڅه وکم چې تی بی کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته ویل چې اوس رسمي کار نه لري فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې لبه د مرګ یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه او فعلا زل لا د خپل د بهتره غېدو په حالت کې ما اوس هم داسې نه چې ټول ورځ به اوسګار په کور کې ما اوس هم زه مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټومه هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره شریک کړي؟
دا څه به وایم ترمن صاحب چې ما غونډه کسان یعنی د جرمني ولست لپاره ډیر بوي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبی پوه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخه د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډیره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کدا هم راته وایست؟
څرون څه په ژوندانه کې خاطرې زی او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کیږي او بدې خاطرې هم را مخه کیږي. نو د خاطرونه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېریږي هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې موږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دې چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مې رابانه ښځه وه.
تاسو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو د دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دې بیا د ژوندانه د لپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه وي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاری کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل ماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ستا وار چې راغی، ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې د نه مخکې و هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای اخر اعصاب خراب شول، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه؟ هغوی ورته تا ته مخه وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو، وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه؟ وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اوریده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
توده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
I'm sorry.